علیکم د سهار 10 بجې سوید ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو. په دې خبرونه کې اورئ چې د ملي مصالحې عالی شورا چارواکي وایي چې یو واحده طرح ورسېدلې او دوی ور باندې خبر کوي. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان د جګړې ختمولو ته ژمن دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د حکومت له مشرانو سره د استانبول د غونډې پر چمتووالي خبرې وکړې. د ایران په عمده اټومي تاسیساتو نتنس کې د برېښنا د شبکې پرچاوي د اسرائیل لخوا د سبوتاژ مشکوکه هڅه وبلل سوه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي ولسمشر جو بایدن د افغانستان د جګړې ختمولو ته ژمن دی. انتونی بلینکن پرون یکشنبه د امریکا له ان بی سی تلویزیون سره په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع ته هم اشاره وکړه.
The president is committed.
ولسمشر جو بایدن د دې جګړې ختمولو او کورونو ته د امریکایي پوځیانو استنولو ته اشمندې او د خپل توان په حد کې به نه پرېږدو چې افغانستان بیا د تروریسم په خواندي زاله بدل شي. وزانګل دول هغه تروریسم چې د امریکا متحد ایالاتونه په نخښه کوي مونږ زکه په لوملای ګام کې هلته لاړو.
د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې د 9 نیټې د موافقې لمخې چې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوی وه، له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د می میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل سوی و. خو اوسنی ولسمشر جو بایدن ویلي چې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ګران کار دی. ښاغلی بلینکن وویل دا نه د افغانستان د حکومت، نه د طالبانو او نه هم د خلکو په ګټه ده چې افغانستان بیرته په کورنۍ جګړه کې ښکیل سي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د حکومت له مشرانو سره د استنبول د غونډې پر چمتووالي خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نن په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې د بیرالاینز له ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله او د سولې په چارو کې د دولت له وزیر سید سعادت منصور نادری سره پر دې موضوع کتلې دي. یوناما وایي په دغو کتنو کې د استنبول غونډې د چمتووالي تر څنګ د افغانستان د روانې جګړې د ختمېدو، د سولې پروسې د چټکتیا او د سولې په دغه بهیر کې د ښځو، ځوانانو او قربانیانو د غوښتنو د اورېدو پر موضوع هم بحث سوی دی. تکل سوی په څو ورځو کې د ترکیې په استنبول کې د افغانستان پر موضوع غونډه وسی چې د نړۍ د ګڼو هیوادونو او سازمانونو مشران به هم پکې برخه واخلي. د اروپا میشتو افغانانو د 15مې نړیوالې جرګې ګډونوالو له وسلولو طالبانو وغوښتل چې اوربان ته غاړه کښېږدي. غونډه پرون په آنلاین بڼه ترسره سوه. د غونډې برخوالو د ترکیې غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه وبلله او ویې ویل چې باید سولې ته د رسېدو لپاره د دوی په خبره داسې فرصتونه له لاسه ونه وځي. د دې غونډې یوه تنظیموونکي مهراب احمدزی ازادي راډیو ته وویل
په دې غونډه کې اکثره ګډونوالو د سولې په اهمیت او د لاسته راغلي فرصت په استفادې سره افغانستان کې د اوږدې جګړې او وینې تویدلو په ختمولو ټینګار وکړ. د افغانستان دولت څخه د افغانستان ځوانانو او خلکو لپاره د سولې ذهنیت په جوړولو کې د پانګونې غوښتنه وکړه.
د اروپا میشت افغانانو د جرګې رئیس ډاکټر ازغر خیلمنګل په افغانستان کې د کاناډا مخکنی سفیر کریستوفر الکساندر، د جرمني د پارلمان غړي کیزیا ماردیلا، په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي او د افغانستان د ولسي جرګې غړي رمضان بشردوست د آنلاین غونډې ویناوال وو. د ایران په عمده اټومي تاسیساتو نتنس کې د برېښنا د شبکې پرچاوي د اسرائیل لخوا د سبوتاژ مشکوکه هڅه وبلل سوه. ویل سوي دغه پیښه ښایي د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا احیا کېدو هڅې زیانمنې کړي. د ایران د اټومي انرژي د سازمان رئیس علي اکبر صالحي پرون یکشنبه په اټومي تاسیساتو کې د برېښنا پرچاوي د اټومي تروریزم عمل وباله او له نړیوالې ټولنې د دې ګواښ پر خلاف د درېدو غوښتنه وکړه. صالحي ونه ویل چې د سبوتاژ په دې پیښه کې ښایي د چا لاس وي یا د پیښې علت څو، خو زیاتې کړه چې ایران دا حق لري چې د دغسې عاملانو پر خلاف اقدام وکړي. د اسرائیل د کان په نوم یوې راډیو د استخباراتي سرچینو په حواله ویلي چې د ایران د نتنز اټومي تاسیساتو پر خلاف دغه سایبري یا انټرنیټي حمله د اسرائیل استخباراتي سازمان مزاد کړې ده. د برېښنا پرچوي پرون یک شنبه په داسل کې پیښه سوه چې ایران تیره شنبه په دوه اټومي تاسیساتو کې پرمختللي سنټرفیوژونه ولګول چې د ایرانیمو د پخولو یا غني کولو چاره چټکوي. په قرغیزستان کې خلکو پرون د ټول پښتنې لالارې نوې اساسي قانون تایید کړ. له دې سره د لومړنیو نتایجو لمخې د ولسمشر صدیر جباروف د واک موده غزول کیږي. د قرغیزستان د ټاکنو مرکزی کمیسیون اعلان وکړ چې 90% شمیرل سوی رای شي چې 90% رای ورکوونکو د اساسي قانون د تعدیل ملاتړ کړی دی. د ټول پښتنې د اعتبار لپاره د رایو پر شرایطو د برابرو کسانو د ډلې باید لږ تر لږه 30% خلکو رایه ورکړې وای. د ټاکنو کمیسیون ویلي چې د خلکو د ګډون اندازه 15% وه. د نوي اساسي قانون له مخې ولسمشر دا واک پیدا کوي چې د پارلمان 15% څوکۍ کمې کړي او هم قاضیان دغه راز د قانون د نافذونکو ادارو مشران په خپله وټاکي. او انګلستان د کورونا وایرس له کبله د لګول سویو محدودیتونو د نرمولو لپاره بل اقدام کوي. د بدسل کې د چې په انګلستان کې په کووید 19 ناروغي د اخته کېدونکو کسانو شمیر کم سوی او اکثریت په خومره کسانو د دې ناروغي په وړاندې د واکسین لومړی ستن لګولې ده. سر لنن دوشنبه به ټول دوکانونه بیرته پرانیستل سي، خلک به وکړی سي سلمانیو ته ولاړ سي او د عیني کورنۍ غړي کولی سي چې په انګلستان کې یو استوګنځای ته په رخصتي ولاړ سي. جیمونه، د لامبو حوزونه، کتابتونونه او ژوبڼونه به هم بیرته پرانیستل سي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د محدودیتونو کمیدل د ازادۍ پر لوري یو مهم ګام بللی دی، خو له خلکو یې غوښتنه کړې چې بیا هم احتیاط او مسؤلانه چلند وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. لس بجې او وو دقیقې کیدونکې دي. د سولې په تاړه د ترکیې د غونډې لپاره د واحدې طرحې مساویده د ملي مصالحې عالي شورا ته سپارل سوې ده. دا شوراوی چې په طرحې کې اوربند انتقالي حکومت او د اساسي قانون تعدیل یا ساتنه مهمې برخې دي. صفي الله ستانکزی تفصیل لري.
د سولې لپاره پر لسګونو طرحو اته ورځنی کار د ملي مصالحې عالي شورا ته داسې یوه طرحه په لاس ورکړي چې سمدستي اوربند انتقالي اداره او د ارزښتونو خوندي ساتلي اساسي برخې جوړوي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله یکشنبه په خپل ټویټر لیکلي د تا طرحه ورسپارل شوې او د ټولو د هڅو ستاینه کوي. هغه زیاته کړې تمه ده ژر د افغانستان اسلامي جمهوریت له لوري د سولې لیکل شوې طرحه د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې تایید ته وړاندې شي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خزون هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ښاغلي عبدالله ته د ورسېدلې طرحې مهمې برخې دا یادې کړې.
مهم موضوعات په افغانستان کې د اوربان تامین، د جګړې توقف، د اساسي ارزښتونو او حقوقو موضوعات دي، اساسي قانون تعدیل او یا د اساسي قانون حفظ دي، نړیوال اړیکې دي، د گذار دوره ده یا انتقالي دوره چې تر اوسه هم په دې موضوعات باندې بحث کیږي د رهبری کمیټې لوري او هغه به تصویبیږي.
ښاغلی خوزنو ویل تمدد د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت پلاوی لیوي واحد طرح سره د ترکیه غونډې ته ولاړ شي. د ترکیه د غونډې نیټه که څه هم سل په سلو کې نه ده، وروستی خو حکومت وایي ښایي د اپریل په 14 چې را روانه جمعه کېږي ترسره شي. دې غونډې ته د امریکا متحدو ایالتونو هم یوه طرحه جوړه کړې چې هم یې له افغان حکومت او هم یې له طالبانو سره شریکه کړې ده. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د ترکیه د غونډې او د امریکا د طرحې په تړاو پرون په کودامن کې یوې ولسي غونډې ته وویل.
آقای خلیلزاد آمده بود و راجع به مذاکرات که احتمالا
ښاغلی خلیلزاد راغلی بو او د هغو مذاکراتو په اړه چې احتمالا همدا اونۍ په ترکیه کې ترسره کیږي اجنډای لموک سره باس کړه. کومه اجنډا چې د ترکیه لپاره پیشبینی شوې ده اول د ارزښتونو پر سر موافقه ده. سمانه آیا طالب په دې فکر کې دی چې راضی او خلک پکې بل وهي او موږ غلي کینو؟
خاموش
می باشیم هرگز. ښاغلی صالح ویل د طالبانو د بیا ازمویلو لپاره هیڅ کله د دې ډلې د بندیانو له بیا خوشې کولو سره موافقه نه کوي. هغه ټینګار وکړ طالبان باید اوربند ته غاړه کیږدي. اخو خطر کې افغان مرکچی او طالب پلاویو ته د ملګرو ملتونو، امریکا او ترکیه لخوا د ګډو اصولو په نوم نه مادهیز نوملاړ سپارل شوی څو د ترکیه له غونډې وړاندې په ځینو مهمو برخو هوکړه وکړي. تلپاتې اوربند د یو انتقالي یا لیګویز حکومت جوړېدل چې بل سولیز ټول ګډون حکومت ته زمينه برابر کړی، د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو په مساویانه ګډون ټینګار او لګاونډیانو د سیمه او نړۍ هیوادونو سره ښې اړیکې د دغه طرحې مهم ټکی دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم بیګا د ازادي راډیو ته د پښتنو په جواب کې چې آیا طالبان د ترکیه په غونډه کې ګډون کوي یا د افغان حکومت او امریکا پر طرحو څه نظر لري، جواب ولیکه چې تر اوسه پورې دا موضوع تر بحث لاندې ده.
ومردل چې د سولې په تړاو د ترکیې د غونډې لپاره د واحدې طرحې مساویده د ملي مصالحې عالي شورا ته سپارل سوې ده. په اصل کې چې د ترکیه غونډې ته چمتووالی روان دی. په افغانستان کې د جګړې له دوام سره سره د سولې لپاره نوې هیلې ټوکېدلې دي. ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو او ترکیې په خطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاو ته د ګډو اصولو یو لست ورکړی ترڅو د ترکیې تر غونډې مخکې پر ځینو مهمو برخو سره توافق وکړي. سلطان محمد سرور په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون له استاد علی احمد جلالی څخه د مرکې پیل کې پوښتنه کړې چې آیا د ترکیې غونډه به بریالی سي؟
البته دا یو فرصت دی، یو ښه فرصت دی، او چې ملک راغلی دی ستونزې بېخي ډېرې دي. د دواړو خواوو تېرو کلونو د جنګ په نتیجه کې مشکلات زیات دي، ستونزې زیاتې دي، موقفونه سره لرې دي، اما په عین زمان کې دا یو ښه فرصت دی. هیله ده چې دا فرصت له لاسه ور نه کړی شي. په تېرو وختو کې ښه فرصتونه له لاسه ولاړل او چې په هغه وخت کې د سولې راتلو دپاره شرایط لا اسانتره وو. اوس دا فرصت وروستی فرصت دی. که دا هم له لاسه ولاړ شي بیا نو نه یوال دې ته ذکر کوي چې په نظامي شکل سره د دواړو خواوو سره کومک وکړي او نه د جنګ ختمولو لپاره پوځي لارې کومه هیله موجوده.
جلالی صاحب، د دغه کانفرانس یا غونډې لپاره بیلابیلې طرحې وړاندې شوي دي. د افغانستان د حکومت لخوا په طرح کې په اوربند باندې ټینګار ده او د انتقالي دورې لپاره د زمینې په برابرولو او همداراز د قانون د تعدیل او ساتلو. آیا تاسو څه فکر کوئ چې د کانفرانس ګډونوال به دغو اهدافو ته سره ورسیږي، حداقل لږ تر لږه اوربند ته؟
د مذاکرات د همدې لپاره کېږي چې د دواړو خواوو هغه موقفونه چې سره نږدې کړی شي، دواړو خواوو انصاف وکړي. په شروع کې په دې کې شکلستي دواړو خواوو کې فاصله ډېره ده. ځینې اساسي اصول دي چې اوس د بلمی ټولنې دواړو خواوو ته ورکړي دي چې په هغو اصولو باندې خبرې وکړي، او په دغه اصولو کې څنګه دواړو خواوو د دغه اصول تطبیق لپاره څه غواړي او څنګه یې غواړي هغه د مذاکرات په نتیجه کې رامنځته کېږي. فاصلې باید کمې شي. د دواړو خواوو په یوه زمان کې اختلافونه لري. د دغو اختلافونو د لرې کولو لپاره د یو بنځنۍ لارې پیدا کولو لپاره باید کوشش وشي. په دې برخه کې البته هغه هیوادونه چې دواړو خواوو سره مرستې کوي یا د افغانستان د سولې د راتلو لپاره ژمن دي، هغوی رول هم ډېر مهم دی. د سیمې هیوادونه، د ملګرو ملتونو هیوادونه، د لویو قدرتونو په زمان کې همکاري.
جلالی صاحب، ترکیه د دغې غونډې کوربه ده، تاسو د انقره رول څنګه ارزیابي کوئ؟ آیا وبه کولای شي چې د دواړو خواوو نظریات سره نږدې کړي او مهم رول ولوبوي که څنګه؟
ترکیه خو یو کوربه ده د دې مذاکراتو لپاره، او د کوربه البته نقش داده شي دواړو خواوو سره یو ځای کی او دواړو خواوو ته تراولې شي مذاکره وکړي، مخامخ خبرې سره وکړي. اما ترکیه په عین زمان کې د افغانستان سره ډېر تاریخي روابط لري. سلو کلو رئیس د دواړو هیوادو ترمنځ ډېر خاص روابط موجود دي. په عین زمان کې ترکیه هغه هیواد دی چې د 2018 نه د افغانستان ته د سولې د راتلو لپاره د استانبول پروسه شروع کړله، یا د قلب آسیا په نامه چې یادېږي. او هغه هر کال دغه پروسې کلنۍ جلسې کې په مختلفو هیوادونو کې چې غړي د دې پروسې دي، له دې سره د یو نقشې فعالې لرلی دی د سولې د راتلو لپاره. په عین زمان کې پوځي لحاظ هم ترکیه د دې شلو کلو کې په افغانستان کې یو بارز پوځي حضور لري په افغانستان کې، او په عین زمان کې د افغانستان د اردو سره ترکیه له ډېر وخته یو تاریخي ارتباطات لري.
په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علی احمد جلالی و چې د ترکیې د غونډې پر موضوعي خبرې کولې. په دې خبرونه کې د موسیقي پروګرام د خبرونې زیاته برخه جوړوي، خو تر مخ کې د کابل چاپ رسپونو ته کتنه.
د کابل چاپ په نننیو غنو کې په بیلابیلو موضوعاتو بحث او تبصری شوې دي. هشت صبح رسپانی سرمقالی کی د دولت د سولی طرح مسوده باندې بحث شوه دی. سرمقالی کی راغلی د افغان دولت د سولی طرح چې د افغانستان د سولی هوکړلیک په نوم په سلور برخو کې چمتو شوی، او نن به د ملي مصالحې د عالی شورا د یادې طرح د منلو یا رد پاړه پریکړه کوي. د ملي مصالحې عالی شورا د طرحو د توحید ځانګړي کمیټه تیر ورځ د دولت د سولی طرح ورستې کړه. د دې طرحې په لومړۍ برخه کې د افغانستان د راتلونکي لپاره لارښود اصول چې د خلکو په حقونو ټینګار کوي راغلي دي. د طرحې دویمه برخه د سیاسي نقشې په نوم نومول شوې چې د سولی انتقالي یا لیکدیز دولت او د سولی حکومت جوړېدو باندې پرې بحث شوی دی. د طرحې دریمه برخه نظام او څلورمه د جګړې پای یا اوربند ته ځانګړې شوې ده. په سرمقاله کې زیاته شوې یا د طرحه به د استانبول راتلونکي ناستې کې د جمهوریت پاستازولۍ وړاندې شي. خو همدا طرح د ګلبدین حکمتیار د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي او د کریم